د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د مې د میاشتې یو کم ډیر شمالي ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته سمینا احسان هرکلی ویم تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښي د خبرونو سر ټکو ته د ملګری ملتونو امنیتی شورا په خپل رپورٹ کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتی ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر دی او خبرداري کړې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي د خپل ټاکل شوی وخت نه درې نیم کاله د زند وروستو نن د بلوچستان د دیشتونه زیاتو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې په دغه سیمه باندې د ترهګرو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی لیدل شوی او د روس فوز دا وکړي د مشرقي یوکرین لیمان کلی په کنټرول کې اغستی دا کلی په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوی مرکز ګڼل کیږي خو د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی که قبضه کوونکی ګڼي چې لیمان یا نوري علاقې به د دوی شي نو دوی په غلطه دي سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د ملګري ملتونو امنیتي شورا په خپل تازه رپورټ کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر ده او خبرداري کړې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي د غا رپورت کې ویل شوی تیر کال په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ختمېدو نه پس ٹی ٹی پی د افغان طالبانو سره د تعلقاتو په سبب دغه حالاتو نه ګټه پورته کړي او هلته موجود د نورو تندرو سره هم رابطې جوړې کړي د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان نږدې 4000 وسلوال د پاکستان او افغانستان د ګډې پولیس سره نږدې په سویل ختیځ او ختیځو سیمو کې میشتي او د غلطې د بارانو جنگیالو یو ستره ډله جوړه کړې ده رپورت کې په دې خبره په ځانګړي توګه غور شوی دی چې ٹی ٹی پی په دې وروستو کې د ویشل شوو ولسو ډلو په بیا رایوځای کولو خپل ځان بیا فعال کړی دی او دغه ډله په دې باور ده چې د پاکستان حکومت سره خبرو کې په سخت دریځ خپلولو به د دوی په لیکو کې د یووالي په ځای پاتې کېدو کې مرسته وشي د ملګری ملتونو په امنیت شورا کې د ارزونې د ملاتړ او د بندیزونو د سارنې کمیټې د مې په شپږشتمه خپل پرلپسې 14 تفصیلي رپورت خپور کړی دی چې پکې د طالبانو واکمنۍ او د بارنو وسلوالو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته کتنه شوې ده په دغه رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې القاعده اوس هم د طالبانو سره اړیکې لري او داوی کړی ده چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سیمو کې دی او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده بیت کړی دی طالبانو په وروستو کې د القاعده سره د اړیکو داوا رد کړې وه او ویلي وو چې د دوهې تړون ته ژمن دي او هیڅ بارنۍ ترهګرۍ ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازت ورنکړي خو د رپورټ ته لاس جواب نه دی ویلې د رپورټ په اړه خپل د القاعده ډلې خبرګون هم وسپورې مخې ته نه دی راغلی د خپل ټاکل شوی وخت نه د درې نیم کالو د زنګروستو نن د شنبه اتوار په ورځ د بلوچستان د سلورو دیشتونه په دوه دیشتو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې دغه کړکېچ څپلې صوبه کې په امنیتي ځواکونو ترهګر بریدونو کې زیاتوالی لیدل شوی په دغه انتخاباتو کې ویل کېږي چې د 1400 نه زیات نارینه او ښځینه امیدواران برخه اخلي او د 1500 نه زیات امیدواران بغیر د سم مقابلې کامیاب شوي هم دي بلوچستان صوبه کې د انتخاباتو په موقع د امنیت د وزې په قابو کې د ساتلو لپاره د 1400 نه زیات پولیس لیویز او د فرنټیر کور په ګډون امنیتي ځواکونه هم پر ځای کړی شوي دي الیکشن کمیشن په دوه دیشتو ضلعو کې د 1500 نه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي چې پکې د 2000 نه زیات پولینګ سټیشنونه ډیر حساسه او 1900 حساسه اعلان کړی شوی دي الیکشن کمیشن وایي په ټوله صوبه کې یوازې 122 خزي امیدواران په عمومي څوکو باندې د سړو سره په مقابله کې دي د الیکشن کمیشن تر مخه د بلوچستان په 10 ضلعو کې په عامو څوکو باندې خزي امیدواران نشته او په 2 ضلعو کې بیا یوازې یو یو خزه ده دغه بلدیاتي انتخابات به د 2019 کال د مئی په میاشت کې ترسره کیدل خو په خپل وخت ترسره نشو ځکه چې د هغه وخت د صوبایي حکومت په خواست عدالت د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ حکم صادر کړی وو او د بلدیاتی ادارو د چلولو لپاره سرکاري افسران ټاکلی وو. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د دغه انتخاباتو حتمی نتیجې به د جون په دویمه اعلان شي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري او پاکستان کې د ځمکو د یو ستر کاروباري شخصیت ملک ریاض ترمنځ د ټلیفون هغه مشکوکي خبرې په سوشل میډیا ښکاره شوې دي چې پکې ملک ریاض د عمران خان لخوا آصف علي زرداري ته د سازباز یا روغې جوړې پیغام رسي. په سوشل میډیا رسوا شوو دغه خبرو ته خبرګون کې د پاکستان وزیر اعظم وای عمران خان د ځان بچ کول په خاطر خپل سیاسي مخالفینو نه د مرستې غوښتنې کولې، خو چې په دې کار کې ناکام شو نو بیا یې د بارانی سازش دروغجن بیانونه جوړ کړل. خو د تحریک انصاف ګوند مشران دا آډیو دروغ بولي او وای عمران خان نه د هغه مخالفینو انارو غوښتله، خو هغه هیڅ چاته د خپل اقتدار بچ کولو دپاره سوالونه نه دي کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د موجوده حکومت لخوا احتساب قوانینو کې د شوو بدلونونو عدالت کې د چیلنج کولو اعلان هم کړی دی. شاه محمود قریشی وای د دې ترمیمونو مقصد هغه خلک بچ کول دي چې د ملک پیسې لوټ کړی دی. حکومت دریز لري چې تیر حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره کاروله. د احتساب قانون کې د شوو بدلونونو نورستو به وسته سیاسي انتقام لپاره د نیب د کارول کېدو مخاوني ول شي. او د روس فوز دا وکړي د مشرقي یوکرين لیمان کلی په کنټرول کې اغسته. دا کلی په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوي مرکز ګڼل کیږي. د روس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دونیاسک د ملیشیا ډلو او روس فوزونو په شریکه د یوکرين کامپرستونه د لیمان کلی آزاد کړو. بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زلینسکی ویلي ک قبضه کوونکي ګڼي چې لیمان یا نوري علاقې به د دوی شي نو دوی په غلطه دي. دونباس به د یوکرين وي. د دې سره سره د روس او یوکرين ترمنځ د جنگ په حق لا تازه خبرونه کې واشنگتن پوسټ اخبار وای په برتانیې کې د روس سفیر ویلي روس به په یوکرين اټمي وسله استعمال نه کړي، ځکه چې روس د دې قسمه وسلې استعمال اجازه هغه وخت ورکړي چې کله د ریاست وجود ته خطر وي. د دې نه علاوه نیویارک ټایمز هم وای د جنوبي یوکرين په خرسون کې یوکرينی فوج جوابي کاروایي شروع کړي. ا یوکرينی فوج وای دوی د روس دفاعي کرخه ماته کړې ده. اهم دا او ترتیب ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبري خبرونه ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواریدل زبخت اور شایم ورزو د مهم رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په افغانستان کې میشت د تحریک طالبان وسلواله ډلې د پاکستانی ریاست په ضد اوږدمهاله مهم تفاهم ګرځولې او دا ښایي چې د هغوی سره د ډزبندۍ د لوزنامو لپاره د پاکستانی چارواکو د خبرو د کامیابۍ امکانات محدود دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په دغه رپورت کې دا هم ویلي چې القاعده هم د افغان طالبانو سره ټینګي او نږدې اړیکې لري او دا یې کړی ده چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په ختیځو سیمو کې پټ دی او د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده بیعت کړی دی. په پاکستان کې د امنیتي چارو څېړونکي افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ډلو شتون د پاکستان د پاره یو جدي او مستقل ګواښ ګڼي او وای دوی نه ویني چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب به د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان رواني د امن خبري بریالي شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد حسین پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د سارنې او ارزونې کمیټې په خپل رپورټ کې ویلي چې د لاقانون پاکستانی طالبانو تحریک د افغان طالبانو سره تړلې دي او ویلي چې تیر کال د اشرف غنی د حکومت د ختمېدو وروسته د ډلې ته ګټه رسیدلې ده او دا ډله د افغانستان سره تړاو لرونکو د نورو ترهګر ډلو سره نږدې رابطې هم لري. د رپورټ تر مخه لاقانون تحریک طالبان پاکستان نږدې 4000 جنگیالي د پاکستان او افغانستان افغانستان پولی تسلما جنوبی مشرقی او مشرقی سیمو کې میشته دي او دغلته د غیر ملکی جنگیالو یو لوی ډله هم جوړه کړی ده. د ملګرو ملتونو دا رپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې مطبوعاتي راپورونه وایي د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو پیل شوی، خو پاکستانی چارواکو د دې مذاکراتو پخلی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې خبرداري ورکړی شوی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی ریاست پر ضد اوږد مهاله مهم ته پام ګرځولی، یعنی دا چې د ټی ټی پی سره د جنگ بندې د لوزنامې د کامیابی امکانات محدود دي. په اسلام آباد کې د غیر دولتي تنظیم فاټا ریسرچ سنټر سیلانکار او ایگزیکټیو ډایرکټر منصور خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي فکر نه کوي چې د ټی ټی پی او پاکستانی چارواکو ترمنځ روانې خبرې به بریالۍ شي، دواړه اړخونه په یو بل اعتماد نه کوي.
دغه مجاهدین چې دا کوم ځان ته مجاهدین وایي، دا ازبک ته راغ دی، خو دغه ټول پریزنس په افغانستان کې هم شته او پاکستان ته خطر ده چې په ټی ټی پی کې افغان
هم دا راز. د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې ویلي شوی چې القاعده اوس هم له طالبانو سره ټینګې اړیکې لري او د دغه ډلې مشر ایمن الزواهری د طالبانو د امیر سره خپل بیت بیا تازه کړی. افغان طالبانو په دې رستو کې د القاعده سره د اړیکو دعوی رد کړی وی او ویلي چې د دوه تړون ته ژمن دي او هیڅ بهرنی ترهګر ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ور نه کړي. خو افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د اوسنی رپورت تک کم جواب نه دی ویلی او نه القاعده شبکې دې تک کم خبرګون خودلې. ملګری ملتونه وای القاعده افغانستان کې ورستی بدلون او د طالبانو واک ته پر رسیدو خوشاله ده او په سیمه او افغانستان کې موجودګي لري. د امنیتی چارو پوهان لیفټیننت جنرال ریټایر تلت مسعود ډیوا ته وای په افغانستان کې راغونډې شوې ترهګر ډلې القاعده، ټی ټی پی، داعش او نورې د پاکستان لپاره مستقل او جدي ګواښ دي. د پاکستانی طالبانو اراده او منصوبه ډېر خطرناک دي. هغه غنی چې په پاکستان باندې بشپړ غلبه تر لاسه کول اړین دي. که څه هم د هغوی سره امن خبرې روانې دي، خو د هغوی پر ضد به د پاکستانی ریاست مبارزه او جګړه جاری وي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د داعش خراسان ډلې وروستي بریدونو ته هم اشاره شوی او ویلي چې د دې ډلې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر پیژندل کیږي اوس هم ژوند دی او د خپل ډلې په ولکه کې دي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په خاوره د داعش، خراسان، القاعده او نورو ترهګر ډلو حضور د گاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې سبب کېدی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت ولور. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري او یو کاروباري تن ملک ریاض ترمنس د ټلیفون د لارې خبرو په کم کې چې ملک ریاض د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پیغام آصف علي زرداري ته رسول غواړي. وروستو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي عمران خان د ځان د بچ کولو لپاره خپل سیاسي مخالفینو نه د مدد خواست کولو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د موجوده حکومت لخوا د احتساب قوانینو کې شوی ترامیم په عدالت کې د چیلنج کولو خبره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ځان بچ کولو لپاره د خپل مخالف سیاسي ګوندونو نه ان آر او غوښتله. بلخوا پاکستان تحریک انصاف نږدې ورځو اسلام آباد په لاره مارچ په حق له عمران خان ویلي دي مظاهره چانو باندې پولیسو سخت تشدد کړی وو. د عمران خان حکومت خارجه وزیر شاه محمود قریشی د حکومت لخوا احتساب قوانین کې شوه ترامیم د چیلنج کولو خبره هم کړې ده. میډیا سره خبرو په وخت پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي د دوی ګوند د ترامیم په عدالت کې چیلنج کوي او دوی ستر محکمې نه هم خواست کړې ده موجوده حکومت لخوا شوه ترامیم نوټیس دی واخلي.
ان ترامیم کی بینیفیشری ایک الیٹ کلاس ہے جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے.
شاه محمود قریشی وایي د دې ترامیم مقصد هغه خلک بچ کول دي چې د هیواد پیسې لوټ کړي ده. بلخوا حکومت وایي د ترامیم مقصد دا و چې احتساب اداره په خوانی حکومت د سیاسي انتقام د لپاره استعمال ولا او د ترامیم پس به د ادارې سیاسي مقصد د لپاره استعمال ختم شي. په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ټوټر ویلي دي 25 مئی د دوی د ګوند اسلام آباد ته مارش په وخت پولیسو لخوا په مظاهره چانو سخت تشدد شوی دی او د دې غندنه دوی کوي. په دغه غرض اسلام آباد ته رسیدو سمدستی پس عمران خان دغه احتجاج ختم کړي وو. حکومت ته یې د شپږ ورځو مهلت ورکړی وو. کچره نو انتخابات دوی اعلان نه کړل نو بیا به اسلام آباد ته دوی مارچ کوي. عمران خان د وخت په خبر کې موجود دی په کوم صوبه کې چې د دوی د ګوند حکومت دی او ور باندې دا تور هم لګي. هلته دوی د خیبر پختونخوا صوبې حکومت سرکاري ذرایع استعمالوي. آیا عمران خان به اسلام آباد ته مارچ وکړي او ولې دوی دلته احتجاجي ناسته ونه کړه؟ د دې تاسو په ځواب خبریال محمود جان بابر وای
د دې میا نواز شریف خلاف راوته او نه دی اوازې نو د سره د پاکستان ادارې هم ورسره د اغیم لا تړ هم ورسره او هغه دا غنله چې عمران خان به د ملک او چلی مدي سره به زمونږ د میا نواز شریف او د آصف علي زرداری او د نور چې کوم سیاستدانان دي د دې نه به زمونږ ځان خلاص شو د ملک په کمی د عمران خان او مو په شریک او چلو. خو اوس دا ځل د عمران خان د خپل حکومت د تلو نه پس چې کوم خبرې او کوم حرکتونه چې هغه وکړ او هغه چې د چاچا نومونه واغستنو هغه خلکو نه میا نواز شریف او آصف علي زرداری دوه ټوله ور باندې وبخل. نو دې لپاره اوس په دې وخت کې عمران خان ته چې کوم ډېر زیات ضروري شی دی هغه دا دی چې هغه سره د سپورټ وي او دا سپورټ اوس په دې وخت کې نه ښکاري. او بیا هغه هم چې کله خپل کارکنان چې کوم دي نو هغه هم په سرحد پورې مایوس شوي دي چې تا یو ځل راوسته هلته دې ورسول او تولې چې واپس راځي نو
خلک سره عمران خان او د دوی ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد اسلام آباد بیربل پولیس تانو کې یو شمیر مقدمه هم درج شوې دي او حکومت واضح ویلي دي چې د مقدمو کې به دا مشران نیول کیږي. بلخوا پخوانی صدر آصف علي زرداری او پاکستان یو لوی کاروباری تن ملک ریاض سره خبرو آډیو لیک په کوم کې ملک ریاض پخوانی صدر ته وایي عمران خان ورسره روغه کول غواړي خو آصف علي زرداری ترې انکار کړی دی. پس وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی عمران خان ځان بچکولو لپاره خپل مخالف ګوندونو نه انارو غوښتله. پاکستان تحریک انصاف دغه آډیو لیک ردوي او د ګوند یو مشر شهباز ګیل وی په دې کې هیڅ حقیقت نشته.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې څېړونکو وایي سیاست کې سیاسي او تصوراتي استعماري کارول نوې خبره نه ده. خود عمران خان په وروستي سیاسي بیانیه کې دا استعاري ډېرې زیاتې او په بدل بدل انداز کې مخې ته راغلي دي. سیاسي لیډران دا ولي او په څه مقصد استعمالوي او د ولس کمې برخې د دې نارو د اثر لاندې راځي په دې موضوع د څېړونکو نظر د ډیوه خبریال حمید الله پر رپورت کې.
سیڑون کی وائی په پاکستانی سیاست کې د سیاسي استعارو استعمال کسو هم ډیر سیاسي ګوندونو کړی دی. خو پروسته او کې د تحریک انصاف چیرمن او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا کار انتها ته رسول دي. دوی وائی تبدیلی، نیا پاکستان، ازادي، حقیقي ازادي، سیاسي انقلاب او بیا سیاسي جهاد هغه استعاري دي چې عمران خان پروسته او کې په خپلو تقریرونو او مطبوعاتي کانفرنسونو کې ډیر زیات کارولې دي. د پیښور په هنتون پروفیسور خورشید خان وائی
دغه مختلفه دعوی کوي لاول به وتي او سوي بیا جدوجهد به وتي په حقيقي از اول به بیا به ازادي وي بیا به حقيقي ازادي وي واسي د جهاد پر راغ شای چې د دې نه بعد دی وي چې جنگ دی. او زما خیال لري چې عمران خان دونه زیات اټریکټیو شوی یا کریسمټک چې وته ویلې شو یا موږ ته یې منځخ وتا کلټ هم چې د دې لپاره د دې کم فال ور دي د هر غلطي معاف کوي انکه مخالف دی ک هغه سمره هم ټیکوي نو قدم عمران خان مخالف تیر د مخالف دی.
خود په خبر په هنتون د جرنالیزم شوبې استاد ډاکټر عرفان شپ وايي د تا موږ د سیاسي استعارو پر ځای تصوراتي نارې ویلې شو چې د حقیقت نه لري دي خو ځنې ولسی طبقو تازه راخون کړي.
سیاسي انقلاب کاغه د جهاد پونو وی کاغه د تبدیلی یا نیا پاکستان پونو وی دا ناری وی. سیاسي انقلاب د پرا یو سټیبل اکونومي ډیر ضروری دا. معاش نه بغیر ستا خبرې صرف خبرې. پاکستان 52 ٹریلین روپیز قرضدار ده په دغه کې 20 نه 22 ٹریلین روپیز حکومت دی عمران خان حکومت کې خسر شوې دي. د مطلب دا ده چې عمران خان د ملک معاش ازادۍ د پرېس نه دی کړی. وګوره دا صرف ناری نه دی، ډیر خطرناک عوامل دي. ولې سمخ کې هغه نیا پاکستان غوښتلو اوس هغه د جهاد نه ما کوي. په د ریجن په کانټیکست کې جهاد ته ګوره دا د ټوپک مبارزه ده.
پر وستیو کې په سوشل میډیا د عمران خان د تیر لنګ مارش نه هغه ویډیو کلیپ ډیر د موضوع لاندې دی چې پکې د خپل تقریر په موقع ورته د قومي سملې په خوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری وایي چې خپل تقریر له اسلامي ټچ ورکړه. پروفیسر خورشید وایي د معاشري هغه ځوان طبقه چې تعلیمي یافته ده هغه د نظام پر ځای د شخصیت پرسته پسې روانه ده. نو ځکه دوی مدام داسې قسم نارو او سیاسي او تصوراتي استعارو ته متازوي.
زما خیال دا هغه خلک دي چې فرسټریټډ دي، نا محرومي چې احساس چې دی په دې خلکو کې ډېر زیات دی. دا خلک چې دی نو دوی د یونیورسټیانو ډیګریانې وکړي، د کالجونو نه فارغ شو، د دې سره روزګارونه نشته. دا دنیا ته ګوري چې ترقي کوي، دا انډیا ته ګوري، بنگلاديش ته ګوري چې ترقي کوي، مونږ ولې ترقي نه کوو؟ دغه خلک چې دي نو زما خیال کله کې مونږ مذهبي انداز کې ګورو نو یو اپولوجیسټک ویو جوړ شوی دی چې هغه نوی مذهبي خلک چې هغه ځان ته ماډریټ وي، خو هغه چې دینو په یو طریقې سره د جهاد په دې لفظ هم چې دینو یقین کوي.
سړونکو وایي دا تصوراتي نارې په ولسی کچ سیاسي او نظریاتي بیداری نه راولي، بلکې په سطحي نارو او لګو معلومات اډانوي. نو ځکه د ولس په جون کې لنډمهاله سیاسي حرکت خو پیدا کول شي، خو د هغوی په جون کې حقيقي بدلون او معاشي سماجي ودا نشي راوسته. حمید الله، ویو وی، ډی ون نیوز، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ودا. په پاکستان کې سړونکو وایي دا ځل د پاکستان پولیسو د تاریخ انصاف د احتجاج په وخت په خشان خپلې ځمواري تر سره کړې دي، او دا ځل د مظاهره چانو قابو کولو لپاره د نور کله پسیر فوز نو را بلل شوی. سړونکو د پاکستان د پولیسو د استعداد په اړه څه نظر لري؟ سادیا قاسم شاه ورسره خبرې اترې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورت کې.
امنیتی سیلون کی وای د پاکستان تحریک انصاف په لانگ مارچ کې شریک احتجاج کوونکو ته په اسلام آباد او پنجاب کې څنګه پولیس مخامخ شو، څنګه هغوی خپل سرکاري فرض تر سره کړلو، دغه هر څه وخودلو چې پولیس د امن او امان پر ځای کولو یو داسې اداره ده چې د احتجاج کوونکو یا د عامو خلکو غوسه او شدت برداشت کولو او ځان کې جذب کولو اهلیت لري او امن پر ځای کولی شي. یو امنیتی سیلونکو محمد عامر رانا وای په تیر وختونو کې د تحریک لبیک پر تشدد مظاهرو کې به پولیس هله بې زړه شو چې کله به حکومت آخري وخت کې هغوی سره د امن پر ځای کولو لپاره معاهده وکړه، او حکومت په اکثر د ملیشي او فوز را بللو نه پس پولیس یو طرف تکړو. خو دا ځل پولیس ته د غزه مواري ورکړل شي وا چې د سیاسي ګډوډي کې امن پر ځای کړي، او هغوی د غزه مواري ډیر ښه طریقې سره تر سره کړله.
پچھلے کچھ سالوں سے پولیس کے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا، خاص طور کے اوپر ٹی ایل پی یا جو دیگر
تیر وقتوں کے پر پولیس دا سے اعتماد نو شوے لکا دا ٹی ایل پی او دا نورو مذہبی جماعتوں پر لد او جلسے جلسونوں کے او پیرا ملٹری زواکونا استعمال شوی ہو. خدا زل پر پولیس اعتماد او شو، او پولیس خپل ذمہواری مؤثر انداز کے تر سرکڑا، پولیس احکامات باندې ښه عمل کړي او جذبه یې هم اوچت شوی. تیرزل او دازل هم دغه فرق ښکار دو.
خو په پیښور کې یو سیلونکو او خبریال جاوید عزیز خان چې د پولیس او امنیتی امور باندې نظر ساتي وای پولیس د امن او امان پر ځای کولو ذمہواری همیشله ډیره خطر سره کړې ده، او خیبر پښتونخوا کې خو دوی د ترهګرۍ مقابله کړي. پولیس استعداد او اخلاقی جذبه هم لري، خو که دوی ته د پولیس اعلی چارواکو او د حکومت له طرفه احکامات واضح ورکړي شي.
دا سچویشنز کتا سو غره په کی پی کې 10-15 کال ډیر زیات چیلنجینګ سچویشن وو. د لائن اورډر، د ټیرر اٹیکس په هغه کې اکثر چکم پولیس ولادي ټول صوبه کې د کلک ورته ولاړو، سویسایډ بومرز ته ولاړو، ایمبوشز ته ولاړو، ټارګټ کلینګ ته اوسم ولاړ دي، بوم اٹیکس ته ولاړو. نو زما په خیال کې د پولیس فورس دې د قابل دې چې هر یو سچویشن ډیل کی، او صرف د برنه انسټرکشن سی دی هغه کلیئر پکار دی چې کوم انداز کې ډیل کول دی، سمرا ریسټرنٹ شو کول دی او سمرا اګریشن شو کول دی.
امنیتی سیړونکو وایي کده پولیس پېښورانه استعداد سیوا کړی شي او هغوی له آلات او وسیلې ورکړي شي، نو دوی د ملک په هر ځای کې د امنیت پر ځای کولو سره سره سیاسي ګډوډي کې هم استحکام او امن او امان راوستلو کې خپل موثر رول لوبولی شي. خو صرف دوی باندې د سیاسي حکومتونو له طرفه د اعتماد ضرورت ته. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
پرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې د درې کاله ځنډ وروسته د صوبې د سلور دیرشونه په 2 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې د امن او امان د ساتلو لپاره پکې د شپږو زرو نه زیات پولیس او اف سی ځواکونه ګمارل شوي دي. دغه انتخابات د پارټیو په کچه کیږي او د بلوچستان اکثره ګوندونه پکې برخه اخلي چې نږدې وسل وی خلکه رجستر شوي ووټران به پکې خپل رایې چوي. د دې انتخاباتو نتیجې به د جون په دویمه نیټه اعلان کیږي. د بلوچستان د بلدیاتي انتخاباتو وروستي حال د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په دوجیر زلو کې بلدیاتي ټولټاکنې تر سره شوې. د ایالت ټولټاکنو د کمیسون د مشر په وینا په بلوچستان کې اولنې ځل 122 ځنې کاندیدو پر عام نشستو باندې خپل ځان کاندید کړی وو. کڅه هم د بلدیاتو د ټولټاکنو په دویمه مرحله کې به هم کامیاب کونسلران به بزګر او مزدورکار زنانی او لژکی کونسلران انتخاب کوي. سید دغه مرحله اعلان بیا ورسته کیږي. په چمن سره د شهر کې د ټوټاکونو څارکونکي یو حکومتي چارواکي بلال اتار وویل چې په سردي ځل چمن کې اساس ترين پولینګ مرکزونو کې سی سی ټي وي کیمرې هم نصب کړل سی وي چې د پولینګ د عمل نگراني وکړل سی.
د سکیورټي ډېر سخت انتظامات او کم ووټر سی هغه راځي هغه بالکل فازادانه توګه باندې خپل ووټونه استعمال او بل دویم خبره پدې کې دا هم د چدل تزمر په اکثر د 1500 زیات پولینګ سټېشنز دي هغه اساس ترين قرار سی وي راغه باندې سکیورټي سی سی ټي وي کیمرې هم نصب سوي دي.
کڅه هم په ټوله ایالت کې رای ورکوونکي پی سي دي شرایط روسه د ټوټاکنو کمیسون نه د جاری کړي خو پر پولینګ مرکزونو باندې رای ورکوونکو ډېر زیاته ګڼه ګڼه لیدل کېدل. رای ورکولو په مهال د سیمې یو کس اجي عمران و وی وی دی وته وویل چې باید پښتانه کابل د ټوټاکنو په مهال په خپل منځ کې رورولي سره ښکارا کی
که خلک لا سره ورکی یو کله بیا جنجال ناراضي لیکن وټینګ چې دی همیشه خونریزه دی. پدا کې همیشه هغه بدپلی جوړیږي چې د خلکو د ډیر شلو کالو دوستیانو سره خرابې کې خو کوشش هر سړی دا وکي چې پر امن طریقه باندې خپل ووټ استعمال کړي او پدا کې د څو چا سره خو بیا اظهار نکړي.
د چمن سره د شهر یو بل کس امین الله وویل سپلاند ستا دغه بلاتي ټوټاکونو تر سر کې دوه څخه د دې مسایل حل کول به یقیني وګرځول سي.
د ډیر یار وزن د زمون مسایل زیات سول دي سر او کم زمون مسایل چې دغه بلاتي انتخابات درای حل کېدلای شي نو موږ په ډیر زیات عدد سره راوتل یار سره خپل مخصوص کینډیډیټ ته خپل رائے ورکړي ځکه چې د پاره چې د داخلو مسایل حل سي.
په ټوله بلوچستان ایالت کې 15,250,000 درسواته نیوي ووټرز دي چې دا ټوله بنن ورس په لړای ورکول چې دا غره ورکول د پاره 15,216 پولینګ مرکزونه جوړ کړل سوي وو. خو د ټوټاکونو د کمیسون د ویان په وینا 1,540 اتیا کاندیدان مخکې بلا مقابله کامیاب سوي دي. نعمت الله سرحدي وی او ډیوا چمن.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا بل رپورٹ هم د بلوچستان د بلدیاتی انتخاباتو پاړه. په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو د پرم نه ساتلو د پاړه د شپږو زرو نه زیات پولیس او ایف سی ځواکونه ګمارل شوی دي. خو بیا هم رپورټونه وای په زینو سیمو کې د بدمنۍ پیښې مخې ته راغلي. دغه پیښو وروستي حال د ډیوه خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
که څه هم د بلوچستان صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخابات پر مهال باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړی کچې ګامونه اخیستي او د صوبې په 2 ضلعو کې تر 6,000 زیات پولیس لیویز او ملیشه قواوی ګمارل سوي وي. د صوبې وزیلې ډیری حساسه ګرځولې وي. 4,000 واردونه بیا لږ اساس وو. یوازې 0 واردونه له خطر څخه د باندې ګرځول سوي وو. خو د دې باوجود د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د نامنۍ د پیښو راپورونه مخې ته راغلي دي. سرچینې ویل چې د کلوب د بارلی په سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې راکټونه د لیویزو پر چوکۍ باندې راوغورځول چې د لیویزو له چوکۍ سره نږدې لګیدلې دي خو تلاپات نه دی اړولي. او دغه ډول حالته په منګوچر کې هم د پولیسو پر سټېشن باندې نامعلومه وسلوالو لاسي بم وغورځوي چې په نتیجه کې دوه لیویز انټپیان سوي دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونو چارو سکتر اشم غلزی په دې باب ویي.
بلوچستان صوبا کې د مقامي حکومتو انتخابات نن نیټه ده او په 2 ازلاو کې دا انتخابات شروع دي. موږ 15,200 زیات پولینګ سټېشنونه جوړ کړی دي. پولینګ سارت 8 بجې سٹارټ دي تر اوسه پورې روان دي او غټه واقعې نه ده سوي خو کښنی موقعیت سوي دي. موږ پولیس لیویز او اف سی په پولینګ سټېشنونو په علاقو کې لګولې ده.
دغه ډول په تربت او په کلو کې 13 ورځ د پولینګ سټېشنونو سره نږدې بمی 14 هم سوي وي خو تلاپات بیا نه وړولي. په خوزدار او په شاوخوا سیمو کې پولیس ویي چې دوی بمونه هم ناکاره کړی دي او دغه ډول په چمن، چاغی، جعفر آباد، کلات، جوهان، کلو او په نور یو شمیر سیمو کې بیا د قبایلی او د سیاسي ګوندونو ترمنځ نشوت سوي دي. د چارواکو په وینا چې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي دي، تر 15 زیات پیا ټپیان سوي دي. او بل لور ته بیا بلوچ ملت پال نېشنل پارټي تور لګولې دي چې حکومتي وزیران په ټول ټاکنو کې درغلي کوي او سرکاري ماشينري کاروي او د دوی پولینګ سټېشنونه تر 80 کیلومتر لري بدل کړي دي. دوی له الیکشن کمیشن څخه غوښتنه وکړه چې له درغلي ز صفه انتخابات تر سره کړي.
بلدیاتي انتخابات مختم مزمج ډېر تحفظاتو ولی چې د انتخابي الکو باندې ګډوډ شوی او انتخابي فیرستان باندې ګډوډ شوی او نن بلوچستان مختلف علاقو باندې وزیران، ایم پی گان، انتظامیہ مداخلہ شروع دے. اکثر علاقوں باندھے ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر حکومتی خلق تے فیور ورک کی دا ګر سره موجنه منو کې بای
د الیکشن کمیشن چارواکي وی چې د مکران ډیویژن په کیچ، تربت، پنجګور او په شاو خاصمو کې چیرې سي امنیتي وزر ډیره خراب ده او الته بلوچ وسلوالي ډلې ډیر فعال دي. دالته پر یو سل اته واردون باندې چا هم کاغذان نه جمع کړي. صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخابات پر مهال باندې د اساسي قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده هم فعال کړي وه چې له سبب یې وهي چاته پر پولینګ سټېشن باندې د هیڅ ډول د وسلې د وړلو اجازه نه وه. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا د اوکران په خیرسون سیمه کې د روس په لوا انتظامی نائب مشر ویلی روس سره د شاملې دوه په اړه د ریفرندم اراده نه لري او په لیمن خار کې د قبضې ورستو روسته یو اهم مرکز په لاس ورغله چې کېدل شي وس په دغه سیمه کې د روس په تګلارې کې یو ښکارا بدلون مخه تراشي. د اوکران د جګړې ورسته حال د ډیوا همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
د خالی پورس په خرسون سیمه کې د روس په لوا انتظامیه نائب مشر کیرل استراموسوف رایټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې په ریفرندم هیڅ خبرې نه دي شوې. کیرل ویلي دي چې په لنډه موده کې د ریفرندم یا په دې اړه د وټونو اراده نه لري او چې کله په سیمه کې کلاري پر ځای کړي او انتظامیه فعال شي نو بیا کېدل شي په دې اړه څه فیصله وشي. د اوکران چارواکو وړاندې خبرداري کړې چې د روس ځواکونه او د روس د خوا پر ځای شوی انتظامیه د کال 2014 په شان د دروغو د ریفرندم د لارې په ډونباس کې د بیلتون خوخو ځان له هوادونه جوړول غواړي. د سیمه د فروری په میاشت کې په اوکران د يرغل د شروع ورځو راهسي د روس په قبضه کې ده او سی ان ان خبري ادارې لیکي چې د سیمه راوتلي کوم خلکو سره یې هم چې خبري کړې دي نو هغوی په علاقه کې د بدو حالاتو ذکر کړي. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونه په دونس کې د ریل ګاډو اهم مرکزی خار لیمن نیولې دي او ګڼل کېږي د دې اهم پرمختګ په وجه د اوکرين په جګړه کې یو اهم بدلون ولیدل شي. روس ویلي دي چې د خالی پورس د آرکټیک په سیمه کې د هایپرسونیک میزایل کامیابه ازموینه کړې ده. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې د زرکون په نامه هایپرسونیک میزایل زر کیلومتر لرې خپل هدف په کامیابۍ سره وشتل دي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې تر مخه د برتانیې د پاره د روس سفیر ویل دي چې روس با په اوکرين کې ټاکټیکل نیوکلیایي وسله نه کاروي. بی بی سی خبری ادارې سره په خپل خبرو کې اندري کیلن ویل دي چې روس یوازې د دې وسلو د کارولو هغه وخت اجازه ورکوي کله چې خپل وجود ته خطر ورپېښ شي. د لیمن د نیولو وروسته په ډونباس سیمه کې د روس عملیات اوس یو بل پړاو ته داخلي دي شي. د خار د سیورودونس نسل وخت کیلومتره لري پروت دی. د ډونباس د ټولو نغټ خار سیورودونسک اوس هم د اوکرين د ځواکونو په قبضه کې دی. روسي ځواکونه دا وخت په سیورودونسک باندې بمباري کوي. د لوهانس گورنر ویل دي چې روسي ځواکونه سیورودونسک ته ورننوتی دي. د برتانیې د دفاع وزارت ویل دي چې په دې علاقو د روس قبضه به د کرملن د لپاره یو غټه سیاسي ګټه وي او دا به خلکو ته په اوکرين د يرغل د قانوني جواز په توګه پیش کړل شي. د اوکرين ولسمشر ولادومار زيلنسکي د خالی پورز ویل دي چې روس په سیمه علاقې کې ناتر سره بمباري شروع کړې ده او دا چې په ځینو علاقو کې خلکو ته د پناه اخستلو لپاره نورو علاقو ته د تللو اجازه هم نه ورکول کیږي. زيلنسکي یو وار بیا د نړۍ غوښتنه وکړه چې روس ته یو ترهګر ریاست وبلل شي. زيلنسکي په روس د بشر وژنې تور هم لګولې دي. ولادومار زيلنسکي د خالی پورز د برتانیې د وزیر اعظم بوریس جانسن سره د دفاعي مرستو د تیلو پرسد او په یو شمېر نورو شیانو په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکای چارواکو منلې ده چې اوکرين پر لپسې د ام ال آر اس په نوم د جدید میزایل غوښتنه کوي، خو زیاتوي چې اوکرين نه غني دا به ورته د امریکا د خوا زر ترلاسه شي، ځکه په ډاګه دا خبره یې نه ده کړې. ځینې امریکني چارواکو ویلي دي چې کېدلی شي د بایدن انتظامیه راتلونکې اونۍ اوکرين ته د دغو میزایلو د ورکولو اعلان وکړي. امریکا او مغربي هیوادونو تر دې دمه د ام ال آر اس همرا جدید وسله اوکرين ته نه ده ورکړې. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي دي که چېرې اوکرين ته دا میزایل ورکول کیږي نو دا به د جګړې بل پړاو ته د وړلو یو غټ ګام وي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د امریکای صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن بنن د ټکساس یو والډی خار کې د سکول د ماشومانو د وجنې په یو ماتمی دستوره کې د ګډون لپاره ځي. په دغه خار کې څو ورځې وړاندې په یو الیمنټری یا پرایمري سکول کې یو اتلس کلن وسلوال سالواډور راموس نورلس ماشومان او دوه استادان په ډزو وجلي وو. پولیسو راموس هم په موقع وجلی وو. د صدر بایدن د دغه دورې نور تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای صدر بایدن به د اتوار په ورځ د امریکای د ټکساس یووالډی نومي خاریه ته ځي، چرته چې تیره هفته د ماشومانو په راو الیمنټری نومي سکول کې د یو ټوپک مار د لاسا نولس ماشومان او د دوی دوه استادانې وجلې شوې دي. په دې میاش کې دا دویم ځل دی چې صدر بایدن د دې قسمه واقعې د غمرازای په لړ کې د واشنگټن نه بهر ځي. دین وړاندې صدر بایدن د نیویارک بفلو علاقې ته تللی وو، چرته چې یو سپین پوستی ټوپک مار یو سوپر مارکیټ کې په خپلو ډزو لس تور پوستی کسان وجلي وو. صدر بایدن سره به د ټکساس د یووالډی په دوره کې د د کور ودانه جیل بایدن هم ملګری وي او دوی به د یووالډی د سکول په واقعه کې د وجلې شوو ماشومانو او استادانو او د بچو کسانو کورانو سره ملاقاتونه کوي. صدر بایدن او د کور ودانه جیل بایدن به په دغه واقعه کې د وجلې شوو ماشومانو د یادګار ځای ته هم ځي او سیکرټ هارت کیتولیک نومي گرجا کې به خلکو سره په شریکه د وجلې شوو کسانو د پاره په دعا کې هم شرکت کوي. د خالی پورز یو والډی کې لوی شمیر خلک د سکول په واقعه کې د وجلې شوو یو وشتو کسانو د ماتم د پاره راغون شول او غوی ته د عقیدت پرځونی وړاندې کی. د یو والډی د سکول د واقعې تحقیقات د خالی پورز هم جاری وو. دا تحقیقات خصوصي طور د سکول دننه د اتلس کلن ټوپک مار سلواډور راموس د مقابله د پاره د پولیس په ډیل کولو وشول. د ټوپک مار راموس سلواډور سکول ته د ورننه وته او د ډزو شروع کولو نه یو نیمه غنټه پس په سرحدونو گشت کوونکی پولیس والا په سکول ورننه وتل او ټوپک مار راموسی وویشتو. مختار خلیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی بده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر میشل بیسلی چین ته سفر کړی او وای په بیجینګ کې ټینګار کړی دی چې خپلې د ترګرۍ خلاف تګلارې ته بیا کتنه وکړي او د دې خبرې باور ورکړي چې دا تګلارې د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو سره سمه ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د رويټرز خبري ایجنسی له خبر لمخه میرمن بشلټ دا خبره تکرار کړي چې شپږورځنی سفر د چین د بشري حقوقو د پالیسو په اړه سیړنه نه و، بلکې د چین له حکومت سره د خبرو یو موقعه وه. د بشري حقوقو ډلو او لویدیځو هیوادونو چین ته د میرمن بشلټ په سفر چې د خالی پروس ختم شو نیوکه کړي. په دې سفر کې هغه د ایغور مسلمانانو د لویدیځ سیمې شینجیانګ لیدو ته هم ورغلی وه. میرمن بشلټ د مه په دریشتمه نیټه چین ته خپل سفر پیل کړو چې د رويټرز په وینا دا په تیرو 12 کالو کې د دې هیواد ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اعلی چارواکي لومړی سفر دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر تیر کال ویلی چې دوی په دې باور دي چې په شینجیانګ کې غور مسلمانان په غیر قانوني توګه نیول شوي دي، ناوړه چلند ورسره شوی او په زور کار کولو ته مجبور کړی شوی دي. میرمن بشلټ د خالی پرواز د چین لا غوانجو خارا د زوم د لارې یو انلاین خبری غونډه ته په دې اړه وویل: ما د دوی د ترهګرۍ او د تندروي د مخنیوي ګامونه په پراخه توګه د عملی کېدو په بنیاد پوښتنه او اندېښنې راپورته کړي، خصوصا په دې اړه چې دا د ایغور او نور مسلمانانو پر حقونو اغیز لرلی شي. د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا هم وار په وار په چین تور لګوي چې شینجیانګ کې د ایغور مسلمانانو بشري حقونه تر خپل لاندې کړی دي، خو چین دا تورونه تل رد کړی دي. روټرز لیکي د میرمن بشلټ رسائی لږو ځایونو ته وا ځکه چې وایي د چین حکومت ته کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر هغه ته محدود سفر بندوبست کړی وو او بهرنی خبریالان هم ورسره نه وو. میشل بشلټ په آنلاین خبری غونډه کې شاوخوا 140 خبریالان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل، خو د بشري حقونو ډلو ور باندې لدې له کبله نیوکې کړي چې وایي لږ معلومات یې خپاره کړي دي. رویټرز وایي د بشري حقونو ډلې او لویدیز هیوادونه اندېښمن دي چې د چین حکومت به د میرمن بشلټ سفر د ایغور مسلمانانو د بشري حقونو په اړه خپل ریکارډ تایید وګڼي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشرې تر خبري غونډې څو ګڼټو وروسته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ما ژاو شو د چین سرکاري رسنو ته وویل چې د میرمن بشلټ سفر د رښتینی شینجیانګ د لیدو او تجربه کولو موقع برابر کړی و.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا دی بدا په پاکستان کې د حکومت لخوا د تیلو د نرخونو په نورو زیاتولو د امروزه استعمال سیزونه نور ډیر ګران شوي دي او د په پاکستان کې روان سیاسي او اقتصادي کړکیچ ته نور هوا ورکړی ده. د پاکستان په دې حالاتو د امریکې په نیویارک ټایمز اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی چې د ډیوا همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د حکومت لخوا د تیلو د نرخونو په اوچتولو د امروزه استعمال ټول سیزونه ډیر ګران شوی دي. د سره پاکستان کې سیاسي او اقتصادي اړې غړې نور زیات شوه دي. په دې حالاتو د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دي. نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د شاباش شریف نوی حکومت دا کار عالمی مالیاتي ادارې IMF نه د شپږو ارب ډالرو د قرض بوتکولو د پاره کړی دي. اخبار لیکي چې پاکستان کې د ګیس پټرولو او د ډیزل نرخونه 40% زیات کړی شوې دي. د سره د پاکستان د خپل خارجي قرضو د نه ادا کولو د وستون د ختمېدو ویره پیدا شوې ده. تزیانګاران وایي چې د تیلو د نرخونو په اوچتولو خلک د شاباش شریف د نوي اتحادي حکومت نه بدره کېدې شي او د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د لریکولو رښتو په ملک کې راپورته غیر یقیني حالات نور خرابې دي شي. د دانشورانو په اټلانټیک کونسل کې د پاکستان د معاملو ماهر وزیر یونس وای چې د تیلو د نرخونو په اوچتولو خکاری داسې چې حکومت تخپل سختې فیصلې سخت ردی عمل ته ځان نیولې دي. اگر که د سر بازارونو کې تر څو وخت پورې د حالاتو خکېدو او د غیر یقیني حالاتو د سړېدو امکانات شته، خو حکومت له د ملک د موجوده اړیګړې نه د وستو د پاره د دې قسمه فیصلو جاری ساتل ګران شي. د عمران خان د لریکولو نه پس عمران خان خپل درنو عوامي جلسو کې مسلسل دا تورونه لګی چې د وزیر اعظم د منصب نه موجوده اتحادی حکومت او فوج په شریک سلا مسلات لري کړي دي. ځینی چارواکي دا هم وایي چې د IMF د خوشالولو د پاره د تیلو د نرخونو په اوچتولو حکومت د ملک ټول خلک عمران خان سره ملګری کړي دي او نږدې ده چې دوی یو ځل بیا عمران خان سره د حکومت خلاف لارو کوسو ته راوځي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباش شریف د نوي اتحادی حکومت د تیلو د نرخونو د زیاتولو فیصله د مسلم لیگ نون او د نورو اتحادی پارټو انتخاب خابي مستقبل خطرې سره مخ کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباش شریف په مشرۍ کې نوې حکومت د خپل خپو مضبوطولو کوششونه کوي، خو ډیر خوندې نشته ځکه چې یو خو موجوده حکومت د خلکو په خوخه نه دی جوړ، بلکې د عمران خان د لریکولو وروسته پارلیمان کې دننه جوړ شوی حکومت ته بل دا چې په دې کې هغه سیاسي پارټۍ راغونډې دي چې په تیرو وختونو کې تل د یو بل سره مشتو ګریوان پاتې شوی دي، خو اوس د عمران خان د ویرې خپلو کې یو موټی شوی دي. د شاباش شریف د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند دننه هم د پالیسو په فیصلو سخت اختلافات راپورته شوی دي. نیویارک ټایمز د پاکستان په سیاسي او اقتصادي اړیګړې د پویدو د سرخط لاندې خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د تیرو سو میاشتو راسي پاکستان کې د راپورته سیاسي الغو تلغو د لاسه عمران خان د وزیر اعظم د کورسین لاس وینځلو، خو اخبار لیکي چې د عمران خان په لریکولو کې مخالفه سیاسي پارټۍ اله کامیاب شي کله چې فوج د عمران خان نبرست شو. مضمون لیکي چې عمران خان د مخالفه پارټۍ د عدم اعتماد د تحریک د ناکام کولو د پاره شپه شپه د قومي اسمبلی د ختمولو هڅه وکړه، خو د ملک ستر عدالت سپریم کورټ ورله دا کوشش ناکام کړ. په دې د عمران خان او د فوج په خپلو کې سخت اختلافات راپورته شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شهباز شریف د حکومت نوی وزیر خزانه مفتاح اسماعیل آی ایم ایف نه د قرض اخیستو په خاطر د شروع ورځې نه د تیلو د نرخونو د اوچتولو په حق کې وو، خو اقتصادي پالیسو کې په ډیل کولو د پاکستان روپۍ د امریکې د ډالر په مقابله کې ډیره زیاته راپریوتې ده. دې سره خساره زیاته شوې ده او د خارجي کرنسۍ ذخیره صرف لس ارب ډالر پاتې شوې ده، کومه چې د ملک صرف د دو میاشتو درآمد لکافی ده. د تیرو د نرخونو او چتورو سره اگر که روپۍ لګه د قلارې سا اخستی ده، خو په قول د نامتو اقتصادي کالم نویس یوسف نظر، پاکستان لا اوس هم اقتصادي بوختو کې انخته ده او تر سوچ ورله آی ایم ایف د قرض مکمل امدادي رقم نوی ورکړي، غیر یقیني حالات به هم دا شان وي. هر کله چې سیاسي اړیګړي دا غیر یقیني حالات نور زیات سنگین کړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستان د اقتصادي او سیاسي حالاتو په حق خپل معلوماتي رپورت په دې تبصره ختم کړي دي چې پاکستان په خپل تاریخ کې آی ایم ایف نسو سوزره امدادي قرضې اخیستي دي. اگر که عمران خان او وړاندینی وزیر اعظم نواز شریف دواړو د خارجي مالی امداد او قرضو خلاف په لکرکه او نفرت ښکاره کړي دي، خو د پاکستان اقتصادي حالات تل داسې خراب پاتې شوي دي چې د آی ایم ایف په شمول نور مالیاتي ادارو نه قرضونه مجبورن اخیسته کیږي.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د پېټرولو او ډیزلو د بایو د زیاتوالي ورستو په خیبر پښتونخوا کې د غنمو وړو او خوراکي تیلو بای هم زیاتې شوې دي. د پاکستان د شمیرنې اداره وای کلیزه د ګرانې شره 14.9 تر رسیدلې ده. اقتصاد پوهان وای د تیلو د بایو زیاتېدو اثرات د خوراکي شیانو په بایو هم پریوزي او امکان دی چې په ګرانۍ کې نور هم اضافه وشي. د ډیوه خبریال ریاض حسین نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل د قیمتونو د زیاتوالي وروسته په خیبر پښتونخوا کې غنم وړو او خوراکي تیلو بیو تر څنګ د گاډو کرایانې هم زیاتې شوې او نوکر پېشه خلک وایي د ګرانۍ له امله یې ژوند ګران شوی. په مردان ښار کې سرکاري کارکونکي نور بادشاه وی وی ډیو ته وایي په تیرو دوو کالو کې تنخواګانې 40% زیاتې شوې خو ګرانۍ 200% زیاته شوې. دی وایي باید چې حکومت په راتلونکي بجټ کې 50% تنخواګانې زیاتې کړي. خیبر پختونخوا کې یو میاش وړاندې د غنم فصل تیار شوی خو روانه میاش د 15 نیټې وروسته د غنمو د یو منبیا د 3000 روپۍ نه 3500 روپۍ ته رسیدلې او هم دغه رنګه په صوبه کې 40 کیلوګرام وړو د 1500 روپۍ په ځای 1400 روپۍ ملاويږي او د خوراکي تیلو یو لیټر قیمت د کال پر سر د 1080 روپۍ نه 1580 روپۍ لیټر ته رسیدلې. سرکاري شمیرې وایي روان کال د تیر کال په مقابل کې د غنمو پیداوار د 2.5 میلیونه ټنه نه 6.4 میلیونه ټنه ته راکوز شوه. تیر ورځ د پاکستان د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې حکومت د 40 ټنه غنمو د درآمد کولو منځوري هم ورکړې او په یوټیلیټیز ټورونو کې پوړو چینه اوریجو دالونو او وړو رعایتونه برقرار ساتلې دي او په خوراکي تیلو یې 2% اضافي کسٹم ډیوټي هم ختمه کړې. د اقتصاد ماهر لحاظ علي وی وی ډیو ته وایي د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي اثرات د بنیادی ضرورتونو په بیو هم پریوزي.
متونو کې نیغ په نیغه اثرات ترانسپورټیشن آمدروت یا دغه په پیداواری صلاحیت ځکه چې زیاتره کارخانه وغیرہ کې کوم دی جنریټر یا د سیزن استعمالیږي نو د هغه د وجنه د سیزن ګران شي وي. دویم سیز دا چې حکومت نه صرف بجلی به اوس ګران نه ځکه چې د بجلی د تیلو نه پیدا کیږي بلکې د هغه د آی ایم ایف سره کوم معاهده روانه ده نو کوم سبسډي ده هغه به هم ختمي نو د هغه اثر به هم د بجلی په قیمتونو نیغ په نیغه پریوږي.
د پاکستان د شمیرنې اداره 13 په خپل رپورت کې وایي کلیزه گرانی 14.9% ترسیدلې او په ونیزه گرانی کې 0.25% کمی راغلې دي. اداره وایي په ټول ملک کې په مجموعي 15 شیانو کې د ویش خوراکي شیانو بې زیاتې شوي، د 15 شیانو بې راکمې شوي او په 19 خوراکي شیانو کې څه بدلون نه دی راغلی او په ملکی کچا مجموعي گرانی د 14% نه زیاته ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدر منو ریدم کو دا وایس اف امریکا دیوا دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوری په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
په ایتوپیا کې د جاری جنگ د لاسه په لکونو خلک د خوراک کمی او د بلوګو توند سره مخ دي په ایتوپیا کې د دریو کالو راسي د سخت سکړې له سببه د جنگ نوران دي امن حالاتو کې هم خلک د خوراک محتاج وو خو د وفاقي او د سیمایزو فوجونو او د ټیګری د آزادۍ د عوامي محاذ ترمنځ د انخطي جنگ د سببه د خلکو د مشکلات نور سیوا شي وي دي د متحده قانونو وینا د چې د ټیګری د کل 55 لکو آبادې 90% نه زیات خلک دا وخت د خوراک ډیر زیات اجتمن دي همدغه وجه ده چې د امریکای په دې حالاتو کې د راوړاندې کېدو په وجه د ایتوپیا حکومت او د ټیګری او د افار سیمایزو واکدارانو تیرو هفتو کې د جنگ د ختمولو په لوري بنیادی اقدامات کړی دي او جنگ د پلو خلکو لپاره د خوراک رسول الله لري پرانستې دي د مثال په توګه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد هنګامي حالات ختم کړی دي ځینې سیاسي قیدیان خوشی کړی دي او د ټیګری د حاکمانو له طرفه شوی اعلان سره سمي د جنگ د بندولو اعلان کړی دی بلخوا د ټیګری فوجونه تر ډیره حد پورې د افار نه رستو شوی دي او د جنگ د لانجې په روغه ساده د غصول د خپل لوز یو ځل بیا پخلی کړي دي خو بیا هم د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جنگ ټولو فریقو تکلک وینا کړي ده چې د جنگ د ختمولو او په امن سره د خبري راغونډولو کوششونه توند کی او لکه څنګه چې صدر بایدن ویلي دي جنگ د پلو خلکو ته دي د انساني خواخوږی د امداد د سمدستي رسولو په لار کې پراته ټول رکاوټونه ختم کی خاغری بلینکن زیاته کا مونږ اوس د جنگ فریقو ته دا ټینګه وینا هم کو چې د خبرو اترو په ذریعه د دزمندې کول موقینه فائدہ واخلي امریکا دې ته تیار ده چې د خلکو د سرونو بچکولو په کوششونو کې لاس امدادو کی او د ایتوپیا سالمتیا او سلامتیا په ځای اوساتي امریکا د یو داسې سیاسي عمل هم ټینګ مرسته کوي چې د هغې په ذریعه د ایتوپیا دننه د بی اتفاقۍ د لاسه لګیدلی پر هرونه ځای لراشي او د ایتوپیا د ټولو خلکو امن نصیب شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3-0-USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د مئی د میاشتې یو کم دیر شمانی ته ده د ڈیوا خبری خپرونه کې درته سمینا احسان هرکلی ویم تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د ملګری ملتونو امنیتی شورا په خپل رپورت کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتی ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر دی او خبرداري کړې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي تخپل ټاکل شوی وخت نه درې نیم کاله د زند ورستو نن د بلوچستان د دیشتو نه زیاتو ضلعو کې بلدیاتی انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې ورستو کې په دغه سیمه باندې د ترهګرو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی لیدل شوی او د روس فوز دا وکړي د مشرقي یوکرین لیمان کلی په کنټرول کې اغسته دا کلی په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوی مرکز ګڼل کیږي خو د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی که قبضه کوونکی غنی چې لیمان یا نوري علاقې باندې د دوی شي نو دوی په غلطه دي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې باندې کوست خبرونو تفصیل د ملګری ملتونو امنیتی شورا په خپل تازه رپورت کې یادونه کړې په افغانستان کې موجود تحریک طالبان پاکستان د پاکستان امنیتی ځواکونو لپاره یو دوامدار خطر ده او خبرداري کړې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د روانو خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر لږ دي د غا رپورت کې ویل شوی تیر کال په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ختمېدو نه پس ٹی ٹی پی د افغان طالبانو سره د تعلقاتو په سبب دغه حالاتونه ګټه پورته کړي او هلته موجود د نورو تندرو سره هم رابطې جوړې کړي د د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان نږدې سلور زره وسلوال د پاکستان او افغانستان د ګډي پولیس سره نږدې په سویل ختیځ او ختیځو سیمو کې میشتي او د غلطۍ د بارانو جنگیالو یو ستره ډله جوړه کړې ده. رپورت کې په دې خبره په ځانګړي توګه غور شوې ده چې ټي ټي پی په دې وروستو کې د ویشل شوو ولسو ډلو په بیا رايوځي کولو خپل ځان بیا فعال کړی دی او دغه ډله په دې باور ده چې د پاکستان حکومت سره خبرو کې په سخت تاریخ خپلولو به د دوی په لیکو کې د والی په ځای پاتې کېدو کې مرسته وشي. د ملګری ملتونو په امنیت شورا کې د ارزونې د ملاتړ او د بندیزونو د سارنې کمیټې د مې په شپږشتمه خپل پرلپسې 14 تفصیلي رپورت خپور کړی دی چې پکې د طالبانو واکمنۍ او د بارنو وسلوالو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته کتنه شوې ده. په دغه رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې القاعده وسوم د طالبانو سره اړیکې لري او دا وایي کړي ده چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولي تنستي د افغانستان په ختیځو سیمو کې ده او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده به ته کړی دی. طالبانو په ورستو کې د القاعده سره د اړیکو داوا رد کړی و او ویلي وو چې د دوه تړون ته ژمن دي او هیڅ بارنۍ ترهګرۍ ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي، خو د رپورت ته لاس جواب نه دی ویلې. د رپورت په اړه خپل د القاعده ډلې خبرګون هم وسپورې مخې ته نه دی راغلی. د خپل ټاکل شوی وخت نه د درنیم کالو د زنروستو نن د شنبه ایتوار پورس د بلوچستان د سلورو دیشتونه په دوه دیشتو ضلعو کې بلدیاتی انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې دغه کړکې سپلی صوبه کې په امنیتي ځواکونو ترهګر بریدونو کې زیاتوالی لیدل شوی. په دغه انتخاباتو کې ویل کیږي چې د 1400 زرونه زیات نارینه او خزینه امیدواران برخه اخلي او د 1500 نه زیات امیدواران بغیر د سمقابلې کامیاب شوي هم دي. بلوچستان صوبه کې د انتخاباتو په موقع د امنیت د وزې په قابو کې د ساتلو لپاره د شپږو زرو نه زیات پولیس، لیویز او د فرنټیر کور په ګډون امنیتي ځواکونه هم پر ځای کړی شوي دي. الیکشن کمیشن په دوه دیشتو ضلعو کې د 1500 نه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي چې پکې د 2000 نه زیات پولینګ سټیشنونه ډیر حساسه او 1900 حساسه اعلان کړی شوي دي. الیکشن کمیشن وای په ټوله صوبه کې یوازې 122 خزي امیدواران په عمومي سوکو باندې د سړو سره په مقابله کې دي. د الیکشن کمیشن تر مخه د بلوچستان په لسو ضلعو کې په عامو سوکو باندې خزي امیدواران نشته او په وو ضلعو کې بیا یوازې یو یو خزه ده. دغه بلدیاتی انتخابات به د 2019 کال د مئی په میاشت کې ترسره کېدل، خو په خپل وخت تر سره نشو ځکه چې د هغه وخت د صوبایي حکومت په خواست عدالت د بلدیاتی انتخاباتو د ځنډ حکم صادر کړی وو او د بلدیاتی ادارو د چلولو لپاره سرکاري افسران ټاکلي وو. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د دغه انتخاباتو حتمی نتیجې به د جون په 2مه اعلان شي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری او پاکستان کې د ځمکو د یو ستر کاروباري شخصیت ملک ریاض ترمنځ د ټلیفون هغه مشکوکي خبرې په سوشل میډیا ښکاره شوې دي چې پکې ملک ریاض د عمران خان لخوا آصف علي زرداری ته د سازباز یا روغې جوړې پیغام رسي. په سوشل میډیا رسوا شوو دغه خبرو ته خبرګون کې د پاکستان وزیر اعظم وای عمران خان د ځان بچ کول په خاطر خپل سیاسي مخالفینو نه د مرستې غوښتنې کولې، خو چې په دې کار کې ناکام شو نو بیا یې د بارانی سازش دروغجن بیانونه جوړ کړل. خو د تحریک انصاف ګوند مشران دا آډیو دروغ بولي او وای عمران خان نه د هغه مخالفینو انارو غوښتله، خو هغه هیڅ چاته د خپل اقتدار بچ کولو لپاره سوالونه نه دي کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د موجوده حکومت لخوا احتساب قوانینو کې د شوو بدلونونو عدالت کې د چیلنج کولو اعلان هم کړی دی. شاه محمود قریشی وای د دې ترمیمونو مقصد هغه خلک بچ کول دي چې اچي د ملک پیسې لوټ کړی دا. خو حکومت دریز لري چې تیر حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره کاروله. د احتساب قانون کې د شوو بدلونونو نورستو به وسته سیاسي انتقام لپاره د نیب د کارول کېدو مخاوني ول شي. او د روس فوز دا وکړي د مشرقي یوکرين لیمان کله یې په کنټرول کې اغسته. دا کله په دونیاسک سیمه کې اهم د ریلوي مرکز ګڼل کیږي. د روس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دونیاسک د ملیشیا ډلو او روس فوزونو په شریکه د یوکرين کامپرستونه د لیمان کله آزاد کړو. بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي ک قبضه کوونکي غني چې لیمان یا نوري علاقې باندې دوی شي نو دوی په غلطه دي. دونباس با د یوکرين وی د دې سره سره د روس او یوکرين ترمنځ د جنگ په حق لا تازه خبرونه کې واشنگتن پوسټ اخبار وايي په برتانیې کې د روس سفیر ویلي روس با په یوکرين اټمی وسله استعمال نه کړي ځکه چې روس د دې قسمه وسله استعمال اجازه هغه وخت ورکړي چې کله د ریاست وجود ته خطر وي. د دې نه علاوه نیویارک ټایمز هم وايي د جنوبي یوکرين په خرسون کې یوکرينی فوج جوابي کاروایی شروع کړي او یوکرينی فوج وايي دوی د روس دفاعي کرخه ماته کړې ده. اهم دا وترتی د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.